په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو بشری مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د خبرګون پلان عملی کول پیل کړی دی. دغه پلان لمخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمهیزو کډوالو غبرګون پلان په 15 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د پناه غوښتونکو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر غوښتنه کوي. یو ان سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې د 2 میلیون څخه ډیر راجستر شوي کډوال هم پکې شامل دي. ویل شوی چې ډیرې د کډوال د لسیز رئیس په سیمه په تیر بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا د نورو هیوادونو ترڅنګ د دوو هیوادونو افغانانو ته په سخاوتمندانه توګه په خپل خاوره کې ځای ورکړی او هغوی له ډیرو خدمتونو برخمن دي. لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډو هیوادونو ته انکړه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې پړې پاکستانی طالبانو منلي او وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د سعید مازف ټیمونو امنیت نیولې او چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دوه پولیسو وژل شوي او وو نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په سر کې د ډیجیټل ایس ای وی معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړ چې 140,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخموت ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلنسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخموت او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستی نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخموت د روسیې 102 حملې شنډې کړې او په لیمیان، افدیفکا، مارینکا او شختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلنسکي بیګا خلکو ته په وینا کې د ختیځ جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وبال. د اوکراین پوځ له 2 میاشتو رئیس د واګنر په نوم د اجیرو ملیشه ځواکونو په وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. ترکی چارواکیو بخې وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 16 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. موسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربي اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال کنسل استولای دی. په دې اړه مو د چارو د یو کتون کې نظر هم اخیستای. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په مزار شریف ښار کې تیر شن به د ورځې په 14 کې دوه خبرلان چې یو روزنه ترلاسه کوله او وژل شول. په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال لپاره په دې ولایت کې له 40,000 هغو کورنیو سره نغدې میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیم څخه پاتې دي.
تر دې را کولای شي دغه نغدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغم ورور ولوبوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د اسلامي دولت علیا داعش د ورستوي حملو موضوع چړلې ده.
د شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه قانون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دي. یعنی کچېره په افغانستان هر نظام جوړېږي په مقابل کې یو مخالف ډله جوړېږي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو له مخې طالبان د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قنصل استولای دی. په ایران او ترکیه کې د طالبانو د استازو له ټاکل کېدو وروسته ښکاري چې متحده عربی اماراتو په دوبی کې د افغانستان د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د حکومت د استازي عبدالرحمن فدال منلو سره موافقه کړې او په دوبی کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قنصل مسعود احمد عزیزی له دې دندې ګوښه شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما دغه مقرری نه ده تایید کړې او د متحده عربی اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقرری داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او د طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل را سره وصل شوی دی. ظهیر مل صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟ آیا د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه مقرری تایید کړی ده که نه؟
نوږه برسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو له خپل رسمي ادرسونو د دې خبر تایید نه د خبره کړې او تر فائدې ازادي رادیو پښتنو ته هم په دې اړه ځواب ونه وایي. خو د دوی تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس او په افغانستان کې وشمه نور خصوصي رسنیو نن خبر ورکړ چې طالبانو د متحده عربی اماراتو دوبی ښار ته خپل نوی جنرال قنصل معرفي کړی دی. بختر اژانس چې د طالبانو تر ولکې لاندې فعالیت کوي نن سهار یې په یوه لنډه جمله کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې عبدالرحمن فدا په دوبی کې د نوي جنرال قنصل په توګه پیژندل شوی دی. ترخوای یو شمیر خصوصي رسنوی هم د دې وزارت د چارواکو په تایید یو مکتوب خپور کړی دی او په هغه کې د امیر خان متقی پلاستیک د دوبی کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته لیکل شوی چې تر امر سانی پورې عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیسو دا دنده مخ ته وړي. ولې بیا هم یادونه کوم چې رسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي ادرسونو دې خبر تایید نه خبر کړی. په داسې حال کې چې په ایران او ترکیه کې دوی ته د سفارت او قونسلګا او په استانبول کې د قونسلګرۍ له سپارل کېدو وروسته سمدستي دوی دا خبر تایید کړ او تر خواهی په خپلو خبري ادرسونو چې هغه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټویټر پاڼه ده، تر خواهی دوی د وایندویانو ټویټر پاڼه دي او ځینې نور خبري ادرسونه لري چې رسنیو او خبریالانو سره شریک دي، هلته یې تایید خبره کړه. ما له تېرې شپې راهیسې چې په دې برخه کې کوم مکتوبونه او تر خواهی دغه موضوعات خبریږي، ولې طالبانو تر دم ګړې پورې په رسمي توګه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
بلې امید ظهیر مل، تاسو نه مننه. موږ به بیا هم نن دغه موضوع تعقیب کوو او وګورو چې آیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت رسما دغه موضوع تاییدوي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ وو، د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس د همدغې مقررې په اړه د سیاسي او نړیوالو چارو له شنونکي صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې په د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د کس مقرری به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریز پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغله او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژدي سره بیکاری، بې دوایی، بې پیسګۍ، بې ډوډۍ او د اوسلو سترو مشکلاتو سره مواجه شو. سره د دې چې نظریات داسې وو چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونشي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته قتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړه بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دعا کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان خولي.
آیا طالبانو تر اوسه دننه په افغانستان کې یا له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره د یو مسول حکومت په توګه باندې عمل کړی دی ستاسو په نظر؟
په یقین سره چې نه دی کړی. نړیواله ټولنه خطا کوي. زه خطا کوم چې وایم افغانستان د طالبان دی او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا صلاحیت چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، طالبان ته چا صلاحیت ورکړی دی؟ طالبان د داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ښځې یې، په هغه کې ځوانان یې. دا د اصل موضوع نه د افکارو اړول دي. آیا طالبان به داسې یو افراطي، داسې یو خودکشه، داسې یو په اصطلاح ښځه پیدا نه کړي چې هغه دې په خپل حکومت کې دې ځای په ځای کې او د نړۍ مخه ونیسي؟ دا د دې سادګي ده چې دا شی نه شي کولی. دا شی کولی شي، دا د حل لاره نه ده. دا د حل لاره نه ده چې طالبان نړیواله ټولنه د سهار نه تر ماښامه پورې په دې باندې تاکید لري چې طالبان د ښځو حقوق داسې کې او د طالبان مشروع نه دي، حکومت یې په زور نیولی دی.
بلې سعیدی صاحب، قونسلیانو یا د قونسلګریانو سپارل په دغو حساسو شرایطو کې کومې جدي اندېښنې راپارولی شي ستاسو په باور؟
په یقین د طالب غلط برداشت چې موږ به بالاخره هماغسې مو چې په نظامي برخه کې ویوړله په تاکید باندې دې برخه کې به هم نن سبا په رسمیت وپېژندل شو. او در حالی چې وضعیت بل دی، هغلته تمام افغانستان اسلام حکم کوو چې بهرني غیر اسلامي ځواکونه دیني او دا د ملت شعار و. اسلام دین کمول په افغانستان کې قوانین دا د ملت شعار دی. دا چې طالبانو د خپل کدا شعار او د هغه په نتیجه کې یو سلسله موافقتونو ته ورسېدل، دا جدا بحث دی نسبت د دې چې په دې چل او دوکو باندې به ګویا فکر وکړي چې نړیواله ټولنه به. زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه خطا کوي چې د قونسل په سطحه باندې دا امکان اما د یو مامور د یو کاتب چې هلته ویزې تم کې هلته پاسپورت تم او ته تصور وکړي په ایران کې په 3 میلیونه افغانان او د هغه جملې څخه حد اقل 500 زره یې ونیسه د سابقه حاکمیت یا سلسله پلوه، دا به څنګه طالبان وکړی شي هغه چاته چې د هغه د دل لاسه تښتېدلی دی او تر پرونه پورې ورسره جنګېدلی دی او په افغانستان کې یکایکه ترورېږي، دوی به دا خدمات وړاندې کړی شي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وحید بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبه د ورځې په 14 کې چې د خبريالانو په یو غونډه کې وشو، دوه خبريالان وژل شوي او د بیلابیل رسنیو 13 نور خبريالان ټپيان شوي. دغه مرکز په ویل مکه ویل په دې 14 کې د افغان غږ او په نوم د خبري ایجنسی او خبريال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومید او روزنه تر لاسه کوله وجل شوی دی. په همدې حال کې خبريالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې دغه 14 له عمله دی دوه خبريالانو دی وجل کې دوه پخلای کړی دی. د طالبانو د حکومت امنیتي بنسټونو بیا په دې پیښه کې دی یو تن دی وجل کې دوه او 15 خبريالانو په ګډون دی اتو تنو دی ټپ کې دوه پخلای کړی وو.
د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د تیر شنبه د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو لمخې په دې 14 کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبري ایجنسی یو خبريال حسین نادری او یو بل نوې همکاري اکمل نظری وشل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل په دې 14 کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د تبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په ستاین غونډه وشوه، د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبريالان ټپيان شوي چې د اعلامیه په ټکو د ځینو روغتي وضعیت خنه دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلي چې وژل شوی خبريال حسین نادری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو 2 کلونو رئیس په بلخ ولایت کې د اوا خبري ایجنسی سره د سیمه ییز خبريال په توګه کار کوو او تبيان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیې پر بنسټ په 14 کې بل وژل شوی خبريال اکمل نظری د ژورنالیزم په هنزیز د کوونکو چې اوا خبري ایجنسی سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوه په یاده پیښه کې د دوه خبریالانو د وژل کېدو خبره کړې، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شویو خبریالانو شمیر 14 تنه ښودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مسول ظریف کریمی هم وایي چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل
آقای اکمل همکار رسانه ای
خاغل اکمل د طبیان فرهنګي مرکز رسنیز همکار او چې وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې نیک دي پینځل ټپیان درو چې د ډیرو یو د وګونو پر دیش لیدلې دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسیدلې ده.
صدمه شدید دیده
دی وايي د دوه ټپي خبريالانو وضعیت خنو چې کابل ته انتقال شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د ورستیو شمیرو پاړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو د پیښې په لومړۍ ورځ په دغه چاودنه کې د طبيان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکو د وژل کېدو او 15 خبريالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړو. دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش د مارچ په 12مه په ټلګرام کې مسولیت ومانه، په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبريالانو د ملاتړ غنو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حمله په اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبريالانو او رسنیو حمله هغه کوي چې له حساب ورکولو ډاریږي. داغلی امیری په خبره خبريالان د خي حکومت ولي د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ختیځ بخمود ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه ودانۍ یو توغندی لګېدلی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. له بلې خوا ترکیې نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړي. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحالي بم په یو برید کې 55 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان دا برید له جنگي جنایت سره انډول بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو لزغملو سره سره پر بخمود او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ جبهې روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیا باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر مرکز د برید مسؤلیت ومانه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د تبیان پر فرهنګي مرکز د شنبې د ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او د خبرلانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې چې واشنگتن پوسټ خبر کړی ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه وسلوالو چې د طالبانو مهمه سیاله ډله بلل کیږي ډیر ځله شیعهګان په نخ کړی دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس د داعش وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړی دی. پر تبیان مرکز لبرید دوه ورځې مخکې داعش په مزار شریف کې د بلې هغه حملې مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دې ولایت لپاره د طالبانو والی داود مزمل ووژل شو. په تیر فبروري میاشت کې طالبانو ویلي چې داعش دوه مهم غړي په افغانستان کې وژلي دي. یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې داعش د وسلوالو حملې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه د یو شمېر طالبانو ډاډ تر پوښتنې لاندې راوړي. امریکایي هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید زموږ له خپلو افغان متحدینو سره پر ژمنې عمل وکړي د دو کارپوهانو نظرونه خپاره کړي دي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې تېره اونۍ په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د وتلو په اړه لومړۍ استماعي غونډه جوړه کړه. د مطلب لیکوالانو ویلي چې د بحثونو ډیره برخه د 150,000 زیاتو افغانانو باندې څرخېده چې په افغانستان کې کلونه کلونه د متحدو ایالتونو تر څنګ درېدلي او متحدو ایالتونو اوس هغوی یوازې پرېښې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر پخواني غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځینې نور له افغانستانه تښتېدلي او په نورو هیوادونو لکه ایران کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په هیل ورځپاڼه کې دې مطلب دواړه لیکوالان وړاندیز کوي چې د امریکا کانګرس او حکومت باید ژر تر ژره له افغانستان د خپلو افغان متحدینو د چټک انتقال د اسانتیا لپاره یو دوامدار پروګرام جوړ او تمویل کړي. د ځان په نوم د یو کتابتون مسؤلان وایي د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې دا کتابتون وتاړه. دوی زیاتوي دا کتابتون یې هغو نجونو ته جوړ کړی و چې له زده کړو محرومې شوي دي. خو ادعا کوي چې طالبانو څو ځلې دا کتابتون مهر لاک کړی او ګواښ ورته کړی و چې نور دې نه راټولېږي او کتابتون دې وتړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دې کتابتون د تړلو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د ځان کتابتون نږدې یو میاشتې مخکې د 2000 ټوکه کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیس سرخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمېر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی و، مسؤلان یې دا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې د دوشنبې په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو تل مزاحمت کوه، راتلل اویل به چې نجونې دلته ولې راټولېږي، تاسو چاته کار کوئ؟ دا ځای نور موږ ته امن نه و او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو، نور مو نشوای کولی چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ ځکه مو کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادعا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دوو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیدن زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته و. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د یو ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شو چې وتړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را
پابندیم. وحیدا محرمی هغه میرمن ده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله. نو موړی وای د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډیر انجونی او خځه هڅول شوې وي چې مطالعه وکړي.
واقعا نگران کننده برای جامعه ما، بلخصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډیر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو ورکه ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وترل شو زه ډیر ناهیلی شوم او ګورم چې زموږ ټولنه له هر څه وروسته پاتې کیږي.
جامعه ما شما از همه چی باز میمونه.
د دې کتابتون د مسولانو د اداو پاړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل. خو ویان دی عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري و خوده.
ما از موضوع به خبر نه یو، او دا خبره هم نه ده، ولی باید وتړل شي. ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په ورستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمیر 15000 ټکو ته رسیدلی وو او 400 مېرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو لبیا واکمنې د ورسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل او په ورستیو کې په هنتون ته هم لتاک څخه منع کړې. خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محرومو نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکړي او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په نورستان کې چارواکي وایي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق غواړي چې په دې ولایت کې 40000 هغو کورنیو سره مرستې وکړي چې لونې له تعلیمه هم پاتې دي. د اداره به هرې کورنۍ ته د میاشتې 40 امریکایي ډالر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف یاسف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلو چې په افغانستان کې 40% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له امله په پور خواړه پیری او 90% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوی چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف صندوق له دغو بې وزلو کورنیو سره دغه مرستې داسې مهال کوي چې له شپږم ټولګي پورته تر اوسه نجونې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال هم پیلېدو ته نږدې دی، تر اوسه د طالبانو چارواکو داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې پرېږدي چې بیرته زده کړې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلي او حکومتي مسولینو سره یې په خبرو کې ویل چې په راتلونکو 2022 المریس کال کې به په یاد ولایت کې 40000 هغه کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه لزده کړو به برخه پاتې شوی دی.
یا د مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لوري د هغه کورنۍ سره کیږي چې د دغه کورنۍ ماشومان او زده کړې په نیمایي کې پریخي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهن ریاست مسولین هم وایي چې د مرستو سره به له یوې خوا د غریب کورنۍ یو څه اقتصادي ستونزې هواري شي او له بل لوري به نجونی زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته ویل
په اول قدم کې د غوې ته تشویق په خاطر باندې یونیسف 40000 کورنۍ ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې باندې دغه برنامه تطبیقیږي. په ډیرو مواردو کې به معارف به هم داخلو سیږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یو به تشویق شي، په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي، په هغو کې هم تر ډیره کولی شي دغه نغدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40000 کورنۍ سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو لشپګم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانستلو ژمنې کړې، خو لا هم نه د معلومه چې د غشمنې به کله عملي کیږي.
پا په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان ایس سی آر په خپله ویبپاڼه کې ویل چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. دغه راز ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوه جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مازفو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویل یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوی او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکرایني سرتیری د باخموت ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېل دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلې ده. زیلنسکي ډار ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکی چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخ د دې موافقې تمدید منلی دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره د مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د برید مسولیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبه په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپل میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څنګه په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده. خود ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري. ویل شوی چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یو استونزه ده خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنن کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړی ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. رادمنش صاحب لمړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان دې چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی وو او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یو لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه لري، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع مکوته وګورو. یو کچر د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچر په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نکړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده دا چې داوودخان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین نکمال کړ، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان نکمال کړ، د طالبان مقابل کې امریکایان نکمال کړ، د امریکایان مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایان مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسال چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د یو بزرگ سازی ورته شروع شو دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور لرلو، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کېږي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنې موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید.
بل
خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول، موافقانه وو دې په نظر
فکر کوي. یعنی مایار صاحب، تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده، آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو،
یعنی دلته ارقام موجود دي دي ارقام دي که چیرې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي راشي ارقام ده دي چې دا دي سرکوب شوی دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دوی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایر صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته د رزو بیر ته تاسو په خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکن داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي لنګان قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخواني نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر روسي موباندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړي د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلودې، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه دی خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله، مننه مایار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده، د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته د څه جایګا دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه، او امارت اسلامی چې ده یو افغانی افکار لري، او د بل طرف نه لای یعنی دا خپل لایته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دی دا څو ابعاد لري، کله چې منفي کله چې مثبت ابعاد. د امارت اسلامی لپاره کچېره په جزئی ډول دایشي یو
تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چې دې نه ګڼه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل، هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسائل چې دي هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامی د داخلي د فلسفه دسته ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی پس خاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب دسته یو جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یاسه فکر نه کوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نجدي کړی ته نجدي یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګي پیدا کړي.
مختلف فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې یو کوم مقالات زیاتې پکې لرم. د یو فرد یا د انصار یو مسلمان په سفر، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د وظایف ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسله د څه ده چې کچېرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې، یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځ ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسې په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځ لاړ ویل کېده چې دا داعش ده. ما داعش نه و، ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، حالتي او نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو. اما داعشیان نه وو، هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره.
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې، که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم وو
دا دا هرات خودمون زايده حالته لوريان اخکاری او ټول خلق وای سي صوفي همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سي په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجلسه وي او زه بيخي په دې باندې یقیني
بله رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراشو چې داعش شو اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبانو لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم
دی منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ اسیا د منځنۍ اسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندی سی امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه د پاره نور هوادو ته د خپل طالبان واسطه و دا په سمانه دی دا په دې معنی دی چې دی رښتیا هغه خبره سي افغانستان باید د نورو هوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګ ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دی دا ټول مسائل سي دی دا ټول مسائل سي دي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مسائل دي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مسائل کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسانه ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
مننه راتمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس لړی او سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه ناراضیتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې بل لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا لې یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي کغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي اچ دغه عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هواته په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل جنایي او امنیتی مسائل یعنی د هغه آبادی چې ولس امیدوارخی یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویات در متدین د تداویلان د نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د دستوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دا یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته پر نظامی دغه کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیارډ ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته اوه الا لاس میلیارډ ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک 50,000 اضافه رسی چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دی تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بل مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله دغه اضافه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی هغه تاس خبره کیږي هغه خبره چې دوی کې په داخلي اختلافات پیدا کیږي دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زی
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده
یعنی زوس دوی تاریان هم چې دا دوی باوجود دو چې شل کاله په جنگ یو څنګه وکول شوی چې د نرخونه دوی کنټرول کی څنګه وکول شوی ارزش چې د مو ګاډي هوادونه هم دوی د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کی
مننه مایر صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلند راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غرض نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچېرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې په افغانستان کې اوسسته. دا د پاکستان د روزنه او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کم بی ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سیاسي امنیت تامین کی مهمه داده سي دوی فقر د منځو یوسی پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه یو دقه وخت لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې به کولای شي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی دی، آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده، یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ او وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي او کوئی بدل لوبي ترخم چې پګټه وي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود یمنتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکي محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشتې خراسان څنګه لوري د ورستۍ بریدونو پر موضوع خبري وکړلې. دا بحث مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په بلست مخته یوړ.
رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستان بغیر جانا نا زندگی تیرو دو
خراب شوی د خوبونو نامو یار کیگی د خپل وجود دا پر هرونو نامو یار کیگی پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه بغیر